د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوا خبری خپرونه پیل شول. تاسو قربانی یو زمونه زاه شهید
او ز مجاهد جوان.
نن د چهارشنبه ورځ کال 2013 د جون د میاشتې وشتمنی ته ده. وخت شوی دا مهال په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. تاسو ته په خپرونې کې بیا هم هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
تمه ده چې په پاریس کې د پیسو د غیر قانوني انتقال او له ترهګرو سره د مالی مرستو د څار اداره یا اف ای ټی اف به د پاکستان په اړه د جمعې په ورځ پریکړه وکړي چې آیا دغه هیواد په تور لیست کې واچوي او که څنګه.
بلې خوا، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په امریکا کې د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې باندې په خپره شوې لیکنې کې وایي چې زه به د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده سره په هر ځای کې چې هغه غواړي خبرو ته کښینم.
او د امریکا د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو شمېر اسلامي هیوادونو د لګول شوي سفري بندیز له ملاتړ وروسته په هیواد کې په ګڼ شمېر خلکو احتجاجونه کړي.
قدرمنو لیدونکو، تاسو سرټکی واوریدل. په دې خپرونې کې نور مهم راپورونه او موضوعات لرو، تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
قدمن اردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈی وی تا واګیاستی او دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ڈی سی لسټډیو څخه اوري او وینې. هم لکه څنګه چې په سرټپ کې مو اوریدل، تمه ده چې په پاریس کې د پیسو د غیر قانوني انتقال او له ترهګرو سره د مالی مرستو د څار اداره یا اف ای ټی اف با د پاکستان په اړه د جمعې په ورځ پریکړه کوي چې آیا دغه هیواد یعنی پاکستان په تور لیست کې واچول شي او که څنګه. سیډونکو وایي چې دا اداره کېدی شي د پاکستان پر ضد پریکړه وکړي، ځکه دوی په دې اندي چې پاکستان هغه څه نه دي کړي چې نړیوالو ادارو ته دا ثابته کړي چې دوی رښتیا هم ترهګرو سره سم چلند کړی ده. که چیرته پاکستان په دغه لیست کې شامل کړی شي، نو دا به د پاکستان اقتصاد ته یوه سخته ضربه وي. نور حال له اسلام آباد نه د ډیوی د خبریال په دغه راپور کې.
د روپو غیر قانوني انتقال او ترهګرۍ لپاره کارولو باندې نظر لرونکي نړیوالې ادارې اف ای ټی اف غونډه په پیرس کې جاری ده. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه غونډه کې د پاکستان د پلاوی مشره او د خزانه موقتی وزیر شمشاد اختر د پاکستان نوم د تور نومړ نه بچ کولو لپاره هڅه کوي او د پاکستان پلاوی د تنظیم غړي هیوادونه په دې خبره قانع کولو هڅه کوي چې ګنې پاکستان اړوند حکومتي ادارو د تندره وډلو مالی سرچینو تړلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي دي. خو سیاست مداران او سیړونکي وایي چې د لا قانونه ګرځولې شوې تندره وډلو سره تړاو لرونکي لویه شمېره کې کاندیدانو برخه اخیستل د پاکستان د دغې دریز نفي کوي. د اف ای ټی اف لخوا پاکستان ته ورکړل شوی شپږیش نکاتي پلان یا تګلار عملي کولو په ترڅ کې د پاکستان پلاوی خپل رپورټ هم تنظیم ته ورکړی دی او ملکی او نړیوال مطبوعات د پاکستان د خزانه وزارت د چارواکو د خولې وایي چې دوی تمه لري چې اف ای ټی اف به د پاکستان په دغه ګامونو باندې کانی شي. که هم روان کال فروری میاشت کې د اف ای ټی اف تر سره شوې اخیرانۍ غونډې نړوندې د پاکستان حکومت د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترهګره ګرځولې شوې جماعت الدعوه په ضد کاروایۍ کړې وې او حکومت د جماعت الدعوه دې سره تړاو لرونکي فلاح انسانیت فاونډیشن نومې سازمان کنټرول په خپل ولکه کې اغېسته و. خو د اف ای ټی اف اوسنۍ غونډه په داسې مهال کېږي چې راتلونکي جولای میاشت کې پاکستان کې ټاکنې کېدونکي دي او د حافظ سعید جماعت الدعوه سره تړاو لرونکي ملي مسلم لیگ په دې ټاکنو کې د خپل 300 کاندیدانو د اودریدو پخلی کوي او د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي د سنټ د باندینو چارو کمیټې غړي ستاره ایاز وایي چې په داسې حالاتو کې به پاکستان لپاره نړیوال ورورولي قانع کول ډیر ګران وي.
خو که په کم باندې بین الاقوام کې کم تاسو باندې یو تور پورې کوي او په هغې تاسو ته نقصان رسي، نو هغه خبره دې وخت کې کول نه دي په کار، ځکه چې دې وخت ډېر هغه نازک شانتي صورتحال دی پاکستان ته مخامخ دی او په هغې کې که مونږ داسې سټیپ واخلو چې د هغې بیا مونږ پسې هغه خوله جوړه شي چې وګوره مونږ کومه خبره کوله هغه صحیح ده، نو هغه به مونږ ته ډېره ګرانه شي. نو زما چې کوم خپل زه ګورم دا هغه دا دی چې په کار نه دی چې مونږه داسې خلکو یا داسې جماعتونه رامخ کې کو چې هغه دی الیکشن چې په کم باندې بار ابجیکشن کیږي.
د باندینو چارو سیړنکار ډاکټر اجاز خټک نظر لري چې غلط یا صحیح بل خبره ده. خو دې زیاتوي چې ډیره ګران لګي چې ګنې د اف اے ټی اف په دغه غونډه کې به د پاکستان نوم د خړلس نه وځي.
یعنی اور اول خبره ده چې کوم انتها پسندی دلته روانه ده هغه مخنیوي څومره کوي پاکستان او د هغه د فاندنګ او د پی سی څخه دا کیږي چې پاکستان سټیټ هغه رکاول دی پاره سو اقدامات اخلي سره دی کونه دی. نو هغه دا خبره دا د حفظ سید دا داسې مثالونه به هغه د پاکستان د ارګومنټ چې موږ دلته یا هلته اکشن ایسته دی یا دا کو هغه هغه نیګیټ کوي هغه شنو خلاف کاونټر کیږي. نو ما ځکه زه دا وایم چې ګرانه ده چې دوی ته کلین چیک ملاو شي.
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غونډه د رواني 19 نیټې نه پیل شوې ده او اټکل کیږي چې غونډه به د پاکستان په اړه فیصله د راتلونکي جمعې پر ورځ کوي. او سیړونکو یره لري چې د پاکستان نوم د ترهګرو ملاتړي هیوادونو یا تور نومړ کې واچولې شو نو سیاسي او معاشي اړیګړې ښکار هیواد د لوی ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.dw.
د دیوا رادیو او ټلویزیون خبری خپرونه دوام لري او تاسو د ملتیا څخه مننه کوم چې تر دا د مضمون سره په دې خپرونه کې مالیاس زو یو بل مهم سیمیز راپور ولوري ته چې په د پلازمین اسلام آباد اسلامیک یونیورسيټي پروفیسر ډاکټر میراج الحق دیوا رادیو ته په خبرو کې ویلي دي چې ویره سرګنده کړې ده. ویلي چې د پاکستان مالی خساره 6.1% ته رسیدلې ده او د پاکستان حکومت به دا سخت وي چې د مالی مرستو پرته خپلې دندې مخ په وړاندې بوزي. نور تفصیل یې سده دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیوا خبریال ریاض حسین په خپل راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کال 2013 مالیاتي خساره خطرناک حد پورې زیاته شوې ده او اقتصادي ماهرین وایي پاکستان به اونکړي شي چې روان کال خپل ترقیاتي هدفونه ترلاسه کړي. او دا چې که صورتحال هم داسې روان وي نو د پاکستان سره بل لار نشته چې د مالیاتي ادارو نه قرضې واخلي. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي پاکستان ته به روان کال په ترقیاتي هدفونو ترلاسه کولو کې مشکلات را وړاندې شي.
مالیاتی خسارہ دا ہم کم کی او کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپیسٹ کم اول چیزی نو دا یو دیر غٹ چیلنج دے. کم چے گورنمنٹ پدی بجٹ کے کم ٹارگٹ سو خود یو دراروان مالیاتی کال دا پارا بڈیر گرانشی چاگا ٹارگٹ چاگا دیو اچیو کریشی.
د دین اوړاندې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت کې ملکی مالیاتي خساره د قومي آمدنۍ 0% ته رسیدلې وه او روان مالی کال 2013 په قومي بجټ کې مرکزی حکومت د مالیاتي خسارې هدف 15.5% ایښودې وو خو دغه خساره په موجوده وخت کې 6.1% ته رسیدلې ده. اگر چې په موجوده وخت کې ګرانی 15% ته راکوزه شوې ده خو بیا هم مالیاتي او تجارتي خساره مخ په وړاندې دي. میراج الحق وایي هم د دې له کبله روپۍ د فشار ښکار کیږي او د قرضو حجم نور هم زیات شي.
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپیسٹ چکم برس پورس باندې سیوا کیږي نو کدا دغه شان سیوا کیږي نو فارن ایکسچینج ریزرو باندې ډیر غټ پریشر راځي او کله چې فارن ایکسچینج ریزرو باندې پریشر راځي نو هغه سره به د پاکستان کرنسی نور هم ڈی ویلیویشن طرف ته روپی قدر به کمیږي وخت په وخت سره. یو به د کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپیسٹ په نورم سیوا کیږي او کو پرک ایکسپورٹ کی گروتھ رانی شي دغه د وجنه. او دویمه بدای چې کم زمنګا ڈیٹ ته هغه کو ډومیسټک ڈیٹ ته هغه ایکسٹرنل ڈیٹ ته دغه کې به هم اضافه کیږي.
د پاکستان دننه دا وخت کرنٹ اکاؤنٹ تاون خساره 14 بلین ډالر ترسیدلی ده چې د ملکی قامی مدنې شپږ پیسه د خودلی کیږي. غیر ملکی زرمی مبادله ذخیره په کمیدو ده او د قرضو بوج ورځ په ورځ زیاتیږي. میراج الحق وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د منسوبې لاندې ګڼ شمېر پروژې هم شروع کړې شوې وي، خو په هغې کې څه د توانایي منسوبې تړلې شوې دي.
چاینا گورنمنٹ سره ډیر زیات پروجیکټ پرایویټ سیکټر سره هم ایم او یو او دغه شانتې ډیر زیات اګریمنټ ساین کړی شي. نو پاکي خود سو انیشیټ شوي چې باندې کار روان دی. کم چې ټارګټ خودلی شي او څومره ایکسپیکټیشن هغه پرمختګ ونه کړی شو کم چې پکارو.
دا وخت په پاکستان کې عام انتخاباتو له وجې په خرچو کې اضافه کیږي او په راتلونکي وخت کې د نوي حکومت لپاره به مالیاتي او تجارتي خساره غټ چیلنجونه مخې ته راشي. دوی وایي که مالیاتي خساره مخ په وړاندې ځي نو پاکستان به ضرور د مالیاتي اداروں نے قرضے اخلی.
پرس کا مالیاتی خسارے ہم دا سچویشن چه دا 6% اف جی ڈی پی پوری او دا مخ پوڑان دی بانی زی دے کہ نور ہم اضافہ کی گی او کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چه دے ورس پورس بانی سیوا کی گی. نو ڈیفینیٹلی اور روان حکومت پانے با ڈیر غٹ پریشر دی فارن ایکسچینج ریزرو زمون سر دا وس پاگی بانے آلیڈی پریشر دے او آغا وقت پا وقت پانے کمی طرف تر روان دا ما پا خیل سرا کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دائی نو دا با ہم قرضو طرف تزی.
یو اڑخ تک پاکستان دا بہرانی قرضو دا واپس بندوبست ہم کبھی خو بلخوا د چین نه راتلونکي 2.5 ارب ډالر د سرمایه کاری واده هم سرته نه رسولي شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA Diva.
ترنو قدرمن اوریدونکو په ویډیو کې مو زمونږ همکار مختار خلیل ولید چې تل د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړوي او د افغانستان، پاکستان او سیمې په اړه له مهمو سرمقالو او مطالبو مو خبروي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په امریکا کې د نیویارک ټایمز معتبرې ورځپاڼې ته ویلي دي چې زه به د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره په هر ځای کې چې هغه وغواړي خبرو ته چمتو یم او خبرو ته تیار یم. په همدې اړه د نیویارک ټایمز دغه مقاله او دغه لیکنه درته مختار خلیل وړاندې کوي.
نن د امریکې د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په مخامخ پاڼه د ډاکټر اشرف غنی طالبانو ته د یو غږ په اړه یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی، اشرف غنی وایي زه طالبانو سره هر چرته چې خوخوي خبرو کې ناستو ته تیار یم. د رپورټ په سر کې د ډاکټر اشرف غنی د پیغام حواله ورکړې شوې ده، په کوم کې چې نوموړي ویلي دي چې د افغانستان د کل 3.5 کروڑ آبادۍ نیم په نیمه ظلمي کل په خپل تر اوسني ټول ژوند کې د قلارې ورځ مخ نه دی لیدلې. ډاکټر اشرف غنی ویلي دي چې امن د پاره زموږ دعاګانې هغه وخت قبول شوې کله چې د روجي د میاشتې د وتو نه څو ورځې وړاندې په کابل کې 3000 عالمان راغونډ شول او یو فتوا یې جاری کا چې د امن غوښتنه د الله د حکم سره په سمون کې ده. د عالمانو حکومت ته د ډزبندۍ د اعلان کولو خواسته کو. رپورٹ لکی چې په دې اعلان گرد افغانستان کې خلکو سم دستی خپل ردی عمل ښکارا کو او د خپل مضبوط استقامت او زړورتیا په خودلو دنیا ته د افغانستان یو جدا مخ ښکارا کو. دې ورځې ته بشمیره افغانان د ډیری مدینه په انتظارو. په ټول ملک کې طالبان جنگیالي خارونو او خاریو ترانه وتل او سرکاري چارواکو او نورو استوګنو سره په شریکه اختر اونمانځلو. خارونو کې پراته افغانان ډیره موده پس پړومبی دل خپلو کلو کې خپلو کورونو ته بغیر د سویرې لاړل. میندو او پلارانو خپل بچی پړومبی دل د کور نه بهر لوبو ته پریښودل. دوکانونه تر نیمې شپې پورې پرانستي پراتو او طالبانو او سرکاري فوجونو په لارو کوڅو کې یو بل سره په شریکه عکسونه وایستل. ډاکټر اشرف غنی خپل وینا کې نور ویلی دی چې تر 3 ورځو پورې په طالب او عسکر کې څه فرق نه او نه د تاجک، هزاره یا پښتون سفر کېدو. صدر اشرف غنی وایي چې د افغان صدر په هیڅ مال د ډزبندې فیصله یو ډیر سخت فیصله و، خو د ډزبندې په جواب کې د افغان اولس او خیارتیا او زیرکتیا دا ټولی مفروضی غلطی ثابت کی چې افغان اولس گینی د سلویخ توکالو د جنگ نه پس خپلو کې دومره دانه وانه شوه دی چې دوی د یو بل د مخ لیدو روادار نه دی پاتې. افغان صدر ډاکټر اشرف غنی د خپل غک په اخر کې ویلی دی چې افغان اولس امن غواړي. دی وایي ما د ډزبندې په دوران کې د هلمند راغلو امن غوښتونکو سره ملاقات هم وکړو. د دوی په غوښتنو کې یو غوښتنه د ډزبندې د میاد د اوږدولو هم وه. ما د دوی ټولې مطالبې ومنلې. د حکومت له طرفه ډزبندې مې د نورو لسو ورځو دپاره اوږده کړله او اعلان مې وکړو چې زه د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده سره چې کوم ځای دی غواړي خبرو کېناستو ته راضی یم. زه امید کوم چې طالبان به هم هلمند نه راوتو امن غوښتونکو سره په روڼ تندي او په عزت سره ملاقات وکړي او د دوی غوښتنې به ومني.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دا وام لري، او په دې خبرونه کې نور مهم موضوعات هم لرو تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره مالوسی او دا مهال هم د سیمه ایز موضوع ولوري ته ځو چې د پاکستان او افغانستان د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ری بیا یو غونډه به سبا په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې په باور او همکاري غواړي چې وغږیږي تر څو وتوانیږي چې د غاړي کې یا سیاسي اړیکې یو ری بیا خې کی. او د دې ترڅنګ دا چې د افغانستان څخه به هم افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته رسیږي، او د دې ترڅنګ په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال به هم په دې غونډه کې ګډون ولري. نور تفصیل یې سده دغه ټول تاسو ته د اسلام آباد څخه په راپور کې وړاندې کوو.
د افغانستان د روغې جوړې او د امن عمل د پاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په رسمي او غیر رسمي کچه د خبرو اترو لړۍ د څه مودې راهیسې روانه ده، او په کشنی اختر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربندي ورسته د دغه روغې جوړې په اړه خورا هیلې رابرسېرې سوې دي. تېره ورځ په کابل کې د غیر رسمي خبرو ورسته سبا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټریک ټو ډایلاګ په نوم اسلام آباد کې هم دوه ورځنۍ خبرې شروع کېدونکې دي. چېړونکي هیله لري چې دغه شان خبرو په ذریعه د روغې جوړې د عمل دپاره لاره موندلی سي. بریګیډیر محمد سعد د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي بریګیډیر محمد سعد وایي چې د ټریک ټو خبرو ته د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ملاتړ تر لاسه دي. بل پلوتا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ډاکټر ملیحا لودی پر افغانستان او په نړیوالو فرورلوي شخ کړی دی چې د افغانستان روغې جوړې په اړه اوسنی پرمختګ د موقع څخه په کار دی ګټه ترلاسه کړی سي چې جنگ سپلې هیواد پایدار امن ته وده ورکول کی مرسته ترلاسه سي. د افغانستان د امن او روغې جوړې په اړه د امریکا لاړه هم پر پاکستان سخت فشار روان دي. د ډان د فرسپانی د یو رپورټ تر مخه په دې اړه پاکستانی چارواکو سره د لیدنو د پاره د امریکا مشره استاسي ایلس ویلز یو ځل بیا په راتلونکي ونې کې به د پاکستان سفر کوي. د امریکا د پاره د جنوبي او منځني آسیایي چارو مشره استاسي ایلس ویلز تیره میاشت کانګرس یو کمیټي ته ویلي وو چې پاکستان په افغانستان کې یو اهم کردار لري، خو امریکایي چارواکي اوس هم پاکستان د هغه تراګرو پټه پناهګاه ګرځوي چې په افغانستان کې عملیات کوي او د پاکستان څخه غوښتنې کوي چې د دغه تراګرو په ضد عملیات وکړي. په تیرو ورځو کې امریکا په سفر تللی یو پاکستانی ډلې سره خبرو کې هم پاکستان ته دا پیغام ورکړی سوی دی چې د تجارت د ودې لپاره به پاکستان ته د تراګرۍ بېخواهانه کول وي.
خدمن اردن کو امر دل چی سبا ته ټاکل شوی ده د افغانستان د حکومت یو لړ پوره پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له پاکستان چارواکو سره په دې باندې خبرې وکړي چې د نړۍ ودون ترمنځ اړیکی د خړې پړې اړیکی یو ځل بیا خېشي. او سم ورزو کابل ته چیرې چې له هلمند څخه د سولې هغه کاروان چې کابل ته په پلی مزل یعنی پیاده رسیدلی وو او په کابل کې د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر مخې ته پرلت کړی وو. دوی ویل چې دغه پرلت یې اوس پای ته رسولی او دې پسې به په کابل کې د امریکا د سفارت د ودانۍ مخې ته پرلت کوي. نور حال زموږ همکار احمد فوال امید درکوي.
د افغانستان پوځ د داعش جنگلیو د شمیر په اړه د روسیې د چارواکو روسي څرګندونې رد کړې او هغه یې بې اساسه وبللې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسلی نیبن زیا چې پرون یې د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غونډې مشري کوله، په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو له امله اندېښنه وښوده او افغانستان یې وهڅاوه چې د داعش مخه ونیسي. نبنزیا داوا وکړه چې په افغانستان کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پر وړاندې د اسلامي دولت یا داعش لس زره وسلوال په جګړه بوخت دي. د روسیې استازي جوته نه کړه چې دا شمیره یې له کومه ترلاسه کړې ده، خو د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې نه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر خلاف ګډه مبارزه وکړي. بل پلو بیا د شروع یا چهارشنبه په ورځ افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند جنرال محمد راتمنش په دې هیواد کې د لسو زرو داعشي جګړه مارانو د شتون خبره رد کړه او خبریالانو ته یې وویل چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر کابو 2000 کسانو ته رسیږي چې هغه هم د افغانستان په څلورو ولایتونو یعنی ننګرهار، کونړ، نورستان او جوزجان کې دي. جنرال راتمنش وویل چې د دغو 2000 جنګیالیو 1500 یې د حقانی شبکې او نورو ترهګرو ډلو څخه داعش سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د نهې یا سه شنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره ځانګړې غونډه درلوده. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تدامي چی یاماموتو پر دې خبرې سخت خفګان و خود چې طالبانو اوربند و نغځو او د جنگ د ختمولو لپاره یې له تیاری موقع نه کاروان اخیست. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په دې غونډه کې د افغانستان سفیر محمود سیقل هم وینا وکړه او هغه وویل چې د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله په وژلو کې افغان ځواکونو غټ رول درلود او دا ښیي چې افغانستان له ترهګرو ډلو سره د هغه په وینا یو شان او په دقت مقابله کوي او د دغو ډلو ترمنځ ګنې توپیر نه کوي. بل پلو بیا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ملیح اللودی وویل چې د ترهګرو ډلو سره د مبارزې اغیزمنه لار دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد په کلکه وساتل شي او د دواړو هیوادونو لخوا پر پوله د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي انتظام ونیول شي. ملیح اللودی پر دې هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د هم طالبان او هم حکومت د سولې خبرو اترو ته ځانونه ژمن کړي.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د خبرونې په دې ځای کې زو یو نړیوال راپور ولوري ته چې د امریکا د ستري محکمې لخوا د ولسمشر ډونالد ترامپ په یو شمیر اسلامي هیوادونو د لګول شوي بندیز د ملاتړ وروسته په هیواد کې ځینې خلکو او په ګڼ شمیر کې البته خلکو مظاهره کړې دي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مجاهد جواد په خپل ویډیو راپور کې.
لارون کوونکو د امریکا د سر محکمې د هغې پریکړې په غبرګون کې خپل غږ پورته کړ چې وایي امریکا ته له ایران، لیبیا، سومالیا، سوری او یمن څخه د وګړو د راتګ په اړه د ډونالډ ټرمپ لخوا لګیدلې بندیز پر ځای دی. د امریکا لوی قاضي جان رابرټس له خپلو څلورو محافظه‌کارو همکارانو سره یو ځای حکم وکړ چې ولسمشران دا واک لري چې د ملي امنیت د اندېښنو له امله د بهرنیو هیوادونو په وګړو باندې سفري محدودیت ولګوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له وکیلانو سره د یوې غونډې پر وخت د سترې محکمې د دغې پریکړې په اړه خوښي څرګنده کړه.
دا زموږ د اساسي قانون لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. موږ باید سخت چلند وکړو او موږ باید خوندي او په امن کې ووسو. لږ تر لږه دا خو باید وکړو چې د هغو خلکو سمه پیژندنه وشي څوک چې زموږ هیواد ته راځي.
د امریکا د فدرال محکمو تیرې پریکړې چې د سفري بندیز په پخوانیو بڼو وي کوم چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د کار په لومړۍ اونۍ کې پرې لاسلیک شوی و رد کړی شوی دی. په هر صورت د سترې محکمې دغه نوې پریکړه د ټرمپ د ادارې لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ګڼل کیږي چې د تیرو شپاړسو میاشتو راهیسې پرې حقوقي جګړې روانې وي او د ټرمپ د کډوالو د پالیسۍ او د ده د کمپاین یوه برخه وه. ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال ویلي وه
Donald J Trump is calling for a total and complete shutdown.
Donald J Trump غواړي چې امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ مکمل بندیز ولګول شي.
مخالفین وایي دغه بندیز د مسلمانانو پر وړاندې یو تبعیض دی. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا یا American Islamic Relations Council د سترې محکمې پر دغه پریکړې نیوکه وکړي. د دغه شورا مشر نهاد اواد وویل
They are ruining our legacy as a nation.
دا د یو ملت په توګه زموږ قانونیت ته ضرر رسوي. موږ ملت یو او ملت د سیاسي پوهاوي په رڼا کې وروستۍ خبره کوي چې څه ډول په دې برخه کې بدلون راشي. په داسې حال کې چې موږ ډېر زیات خفه یو، موږ اوس هم هیله لرو چې موږ به له نورو امریکایانو سره په ګډه په هغې مفکورې کار وکړو چې دا هیواد پرې جوړ شوی دی.
های کورټ اجازه ورکړې و چې دغه بندیز په تیر ډیسمبر کې عملی شي او لامل یې د پنځو مسلمانو هیوادونو شمالي کوریا او وینزویلا څخه په مسافرو سفري محدودیتونه ولګیږي. ترنو خبرونه اوریدونکو، اوس هم په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په اړه یو راپور لرو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په پراخ شمیر سره رسنۍ، تلویزیونونه، راډیوګانې، ورځپاڼې شته، ولې په دې وروستیو کې داسې راپورونه رارسیږي چې په دغه هیواد کې یو شمیر ژورنالستان وهل کیږي، نیول کیږي او د ژورنالستانو په وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی ترسره کیږي. په دې اړه امریکا غږ یو راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محوه شلیل ته وړاندې کوي.
کله چې خبریاله ماروی سرمد تیرونه د رخصتیو تیرولو وروسته خپل کور ته واپس راغه، نو کوری ګډوډ وو، ټول سامان خور ورو. د هغې خیال شو چې جوړې په کور کې غلا شوې ده، خو بیا یو کدل چې قیمتي سامان لکه کالی پترې، ګړې او داسې نور په کور کې پراته دي. خو په کور کې موجود د هغې دوه لپټاپ، کمپیوټرې، یو فون او ځنی سفری دستاویزات غیب شوي وو. دا دریم ځل دی چې د ماروی په کور کې داسې چلو شو.
هیومن رائټس کی کیسز کی فایلز هم
زه د بشري حقوقو په اړه زما لپ ټاپ کې موجود ټول فایلونه چک کړی دي او یوازې هغه لپ ټاپ سي وړي دي چې په کې تازه معلومات وو. همدارنګ دوی زما وایس ریکارډر یا د اواز ریکارډ کول آلات هم جاج پړتال کړی دي. دا کوم قسم غلاګرو چې یوازې په دې سامان کې دلچسپي و.
ماروی سرمت په پاکستانی پوز او تندرودلو باندې تنقید کولو لپاره پیژندل کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو آزاد کمیشن تر مخه هر هغه څوک چې نن سبا پر ریاست ټکونه کوي د امنیتي ادارو لخوا پنهخه کیږي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د یوې مودې راهیسې خبري اعلان د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا زورول کیږي، خو تیر کال راهیسې په دې کې ډیر زیاتوالی راغلی. د بشری مرستو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان باندې خپل وروستی رپورټ کې ښکاره کړل چې پاکستان کې په جار باندې خبري اعلان او د بشری حقوقو فعالین زورول کیږي، دړکې ورته ورکول کیږي، بریدونه پې ترسره کیږي او تر دې چې په زور به درک کول کیږي. اخبارونو لپاره لیکونکي ګیله کوي چې د دوی ادارې سنسر کیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې وتلې اخبار ډون پر وروستیو کې یو خبر چاپ کړی و چې پکې ګیله کړې و چې حکومتي چارواکو اخبار خرڅونکو ته دړکې ورکړي او د هواد په یو شمیر برخو کې د اخبار ویش په لار کې خندونه چولي. اخوا د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال آصف غفور په ځنی خبري اعلان او تور لګولې چې د هیواد مخالف عناصر په لاس کې لوبيږي.
لیکن پھر اپ یہ جہاں پہ بلینک چھوڑا ہوا ہے
دوی په خپل نمونه هغه ټویټونه بیا ری ټویټ کوي یا تاییدوي چې د هیواد خلاف دي.
د خبري اعلان پر ضد فشار تر دې حد سیوا شوې چې پروستیو کې د میډیا د ازادۍ لپاره کارکونکو کې وډلې لخوا تر سره شوې سروې نه معلومه شوې ده چې 80% خبري اعلان د خبر لیکلو په وخت د ډیر احتیاط نه کار اخلي. د اظهار د ازادۍ لپاره کارکونکو کې غوښتنه کوي چې د خبري اعلانو زورول دي بند کړي شي.
د دیوا قدر منو لیدونکو زو یو بل پزړه پوری راپور ولوري تا تاسو کله د ژوندۍ کتابتون په نوم څاوریدلې دي یا لایو لایبرری دا ډیره یو نوې نظریه یا ایدیا ده چې رامنځته شوې ده. لایو لایبرری یا ژوندۍ کتابتون داسې یو ځای دی چیرې چې خلک ځي او د نورو څېړونکو سره یا د نورو کسانو سره لیده کاته کوي او کوم معلومات یې په کار وي نو په ژوندۍ بڼه د نورو څخه راغونډوي د دې پر ځای چې لاړ شي او کتاب خلاص کړي او له کتاب څخه واخلي. دغه په زړه پورې راپور چې زموږ همکار مجاهد جواد تاسو ته وړاندې کوي ویډیو راپور دی په ګډه به سره وګورو.
آیا کله مو دا فکر کړی چې بیکوري یعنی څه؟ آیا کله مو دا فکر کړی چې له کانګو څخه یو کاتولیک عیسوي په فرانسه کې څنګه ژوند کوي؟ ګورو چې ویرونیک کور دا معلومات څنګه ترلاسه کوي. له کانګو څخه مایک نګوندو ورته د خپل پلرني هیواد د غریبۍ او شخړو کیسه کوي.
زمونږ په سیمه کې د اوبو اسانتیا وشته خو خلک دومره غریب دي چې پیسې یې نشي ورکولی.
د نوموړي د ژوند کیسې به د نورو تر غوږونو پورې هیڅ کله نه وي رسېدلی که چیرې د ژوندي کتابتون په نامه دغه پروګرام په روانه میاشت کې دغلته نه و پیل شوی. مایک نګوندو وایي
دا خو هلې ځلې او یوه غوره تجربه ده. زه غواړم د هیواد د جګړو په اړه خبرې وکړم او وایم چې زه په بیلابیلو شخړو او جګړو کې څنګه ژوندی پاتې شوی یم.
د ژوندي کتابتون مفکوره دوه لسیزې مخکې په ډنمارک کې رامنځته شوې ده. په دې مفکوره کې د کتابونو پر ځای له خپلو ملګرو انسانانو څخه زده کړه کوو تر څو د یو او بل په وړاندې مخالفتونه او ناسم قضاوتونه راکم کړو. ناتاشا واکسمن چې په دغه ژوندۍ کتابتون کې کار کوي وایي
ژوندۍ کتابتونونه د دې لپاره جوړ شوي دي چې تاسو پکې وتوانېږئ، له تور پوستو انسانانو سره وژغېږئ، له یو عرب سره وژغېږئ او له یو یهودي سره وژغېږئ او د یو او بل په اړه معلومات ترلاسه کړئ. دا یو فرصت وي چې د انسانانو ترمنځ پرې خنډونه له منځه ولاړ شي.
واکسمن یو پخوانی فرانسوي ډیپلوماټ ده. هغې خپل دنده د دې لپاره بدله کړې ده چې د پام وړ توپیر وویني.
که خلک له یو او بل سره د خبرو چانس ونه لري نو شخړې ترې رامنځ کېدای سي او له همدې امله په ژوندۍ کتابتون کې خلکو ته دا اسانتیاوې برابرېږي چې له یو او بل سره خبرې وکړي او په یو خوندي فضا کې له یو او بل څخه پوښتنې وکړي.
د ژوندۍ کتابتونونو په نامه دغه پروګرامونه د نړۍ په شپږو هیوادونو کې جوړیږي چې په هغو کې اروپا، امریکا او هندوستان هم شامل دي. ژوندۍ کتابتون لکه د اصلي کتابتون په توګه کار کوي. تاسو د خپل خوښې یو مضمون ټاکئ او په همدې مسله بیا یو کس د خبرو لپاره غواړئ. نن په دغه کتابتون کې د بیکوري پر مسالې له نګوندو سره خبرې کېدې چې دا وخت په فرانسه کې اوسیږي. ویرونیک کور وویل
دا به ښه وي چې دا ډول پروګرامونه په ټوله نړۍ کې جوړ شي او له دې سره به موږ وکولی شو جګړې ختم کړو.
د ژوندۍ کتابتون شعار ډیر ساده او اسانه دی او هغه دا چې د هیڅ کتاب په اړه قضاوت د هغه د پوخ پر بنسټ مه کوئ.
ترنو قدمن اردوونکو او وسم د پاکستان د انتخاباتو یا د عمومي ټاکنو په اړه راپور لرو. په داسې حال کې چې ټاکل شوی ده د پاکستان انتخابات به د راتلونکي میاشتې یعنی د جولای د میاشتې په 15مه نیټه ترسره شي. د مومندو سیاسي اتحاد په ځایي انتظامی باندې نیوکه کړې دي او تور پورې کړې چې دغه انتظامیه هڅه کوي د یو شمیر د خپلې خوښې کاندیدانو د کامیابۍ د یقیني کولو په لاره کې هلی ځلې کوي. نورحال لسیمی د دیوی د خبریال ارشد محمد پر راپور کې اوري.
د سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او راتلونکو انتخاباتو کې کاندید ساجد مومند وای د پخوانی قومي اسمبلی غړي بلال الرحمن د مومندو ډیپټي کمشنر واسيب سيد په مرسته ترقيتي کارونه کوي. د مومندو سیاسي اتحاد لخوا نن د چهارشنبه په ورځ د پیښور پریس کلب کې پریس کانفرنس هم شوې ده او د ډي سي د بدلولو غوښتنه کړې ده. د سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري ساجد مومند وویل
ودا چې کوم سیسکیږي دا فری فال ریګینګ دی امنګ انتظامی ته ډیر د دې فارم لري چې دا چې نو تاسو شاپ کې ا تیر ورځې یو کوم کی چې کوم د شمس او ګاډی نیو ورشي دي نو موږ دا د ټول شي چې ګډون مشترکه مطالبه ده چې را د ډی سی چې کوم دی دا د ترانسفر کړی شي چې شفاف الیکشن دلته وشي.
په دغه اړه مو د پخوانی منی بلال الرحمن سره د بیا به رابطې کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو چې په دغه اړه نظر معلوم کړو. د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي د نوم نه خوولو په شرط ویل چې دوی ته کوم الیکشن ذمہواري سپارل شوې دي هغه په سمه توګه ترسره کوي او چې څوک هم شکایت لري کولی شي چې الیکشن کمیشن ته خپل شکایت جمع کړي. په راتلونکي انتخاباتو کې یو بل کاندید نثار مومند وای د ډي سي پر ضد یې الیکشن کمیشن او نورو متعلقه ادارو ته خواستونه کړي دي او که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو مجبورن به په ګډه د راتلونکي انتخاباتو نه بایکاټ وکړي.
سلورم تاریخ شپږمې میاشتې اسلام آباد الیکشن کمیشن ته موږ یو اپلیکیشن لیږلی و. موږ مظاهرې هم کړي دي الیکشن کمیشن مخکې خو زموږ مسلې موږ ته اوسه پورې چا هېڅ امداد نه دی را کړی نو بیا به زموږ دغه موجوده پاټۍ په دې مجبوره وي چې موږ د الیکشن بایکاټ اعلان وکړو.
پاکستان کې عام انتخابات په 15مه جولای ټاکل شوی دي. د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په سیر قبایلی سیمې چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځېدلې هلته هم د باجول نه تر وزیرستان پورې د انتخابي کمپاین هلې ځلې په توندۍ سره روانې دي. د سیاسي ګوندونو علاوه په یادو سیمو کې ډېر کاندیدان په آزاد حیثیت باندې په انتخاباتو کې برخه اخلي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا شبقدر.
د دیوا قدرمنو لیدونکو د ټاکنو په حق لمو دغه راپور واوریدو چې د پاکستان د ټاکنو په اړوند یو بل راپور هم د دې سره تړلې لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې دا د پوز ذمہواري ده او ملي ذمہواري ده چې په ټاکنو کې د درغلي مخنیوي او د دې ترڅنګ د بهرني هیوادونو یا لاسوهنه یا بدبنی مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او کوشش وکړي چې دغه ستونزې حل کړي. نور تفصيلات تاسو ته د اسلام آباد څخه په دغه راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې تر سره شوی د کور کمانډرانو په غونډه کې د سیمې په امنیتي مجموعي صورتحال غور شوی او ویلي دي چې فوج به په سیمه کې د امنیت لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. د پاکستان د فوج د عام اړیکو د څانګې لخوا جاري شوی بیان کې ویلي شوی چې د فوج د سر لخکر د جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د شورو په ورځ د کور کمانډرانو غونډه وشوه. د آی اس پی آر د بیان تر مخه کانفرنس کې د سیمې د امنیتي مجموعي صورتحال ترڅنګ د ترهګرۍ ضد د رد الفساد د عملیاتو لاندې د ترسره شو کاروایانو جاج اغستل شوی او کانفرنس کې په دې خبره اتفاق شوی چې پاکستان په سیمه کې د امن د قیام لپاره خپل هڅې جاری ساتي. د بیان تر مخه کانفرنس کې د راتلونکو عام انتخاباتو په باب له هم خبرې شوی او د کانفرنس ګډونوال په دې خبره موافقه شوی چې د صفا سوتره انتخاباتو لپاره به د انتخابي کمیشن سره ضروري مرسته ملاتړ کولی شي. په دې موقع د فوج سر لخکر امر کړی چې د کورنۍ سکیورټي او ملکی دفاع څخه د پام ګرځولو پرته د انتخاباتو په انعقاد کې به مکمل مرسته او همکاري کوي. پاکستان کې به عام ټول ټاکنې د جولای په 15 نیټه کیږي او په دې حق له دفاع د وزارت نه د 3.5 لک پوځیانو خدمات غوښتلی شوي او د دفاع وزارت د دې منظوري ورکړې ده. مطبوعات وایي چې د دفاع وزارت د درې واړه وسله بند ځواکونو ریټایرډ پوځیان د انتخاباتو دوران د ډیوټۍ لپاره هم غوښتلي دي. سرګند دي چې د عام انتخاباتو لپاره د بیلټ پیپرو د چپایې او د ترسیل د سار ذمواري به هم پوسټ سپارلی شي او ویل کیږي چې د فوز ځوانان به د جون په 20 نیټه د پرنټینګ پریس د ساتنې دنده سنبال کړي. هیواد کې د انتخاباتو په باب له د کور کمانډرانو د کانفرنس دا بیان په یو داسې وخت کې راغلی چې د هیواد ستر سیاسي ګوند مسلم لیگ نون په امنیتی ادارو راتلونکو انتخاباتو کې د پټ لاسوهنې او د خپل خوښې د کاندیدانو د منتخب کولو تورونه لګوي، خو دفاعي څېړونکي د مسلم لیگ نون د ګوند دغه تورونه ردوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
نو قدم نوردن کو او سمزو یوی نړیوالې مسالې ته د امریکا د بهرنی چارو وزارت اروپا ته په یو پیغام کې ویل دي چې امریکا په ایران باندې د بندیزونو لګولو په برخه کې ډیر په فکر او غور سره کار کوي. کچیرته امریکا په ایران باندې نوې بندیزونه ولګوي نو له دې سره به د ایران او د اروپایي هیوادونو ترمنځ د تیلو په سوداګرۍ کې د تیلو په راکړه ورکړه کې هم غټ بدلون راشي، ځکه د تیلو بیې به ورسره پورته شي. نور حال د امریکا غږ په دې راپور کې اوري چې زموږ همکاري کلسوم کاکړ ته چمتو کړي.
د امریکا د خارجه وزارت یو لوړپوري چارواکي ویلي دی چې د اروپایي هیوادونو د سفارتکارانو سره په تماس کې دي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه دغه پیغام ورکړي چې امریکا په ایران نوي تجارتي بندیزونه لګولو کې سنجیده دي. د نوي بندیزونه په داسې حال کې په ایران لګول کیږي چې 6 کال د مئی په میاشت کې صدر ډونالډ ټرمپ امریکا د ایران سره د اټمي تړون څخه وباسله. کله چې د دې چارواکي زخه وپوښتل سو چې هغه اروپایي هیوادونه چې لاوس هم د ایران سره په دې تړون کې دي د هغوی د سفارتکارانو څه غبرګون و، د دې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وویل د فرانس موټر جوړونکي کمپنۍ او یو شمیر نور کمپنیانې لپاره ایران د سوداګرۍ یو خطرناک ځای ګڼل کیږي. د خارجه وزارت چارواکي وویل چې دا هم وخت چې دا کمپنیانی د ایران څخه تیل اخستل بند کړي. هغه زیاته کړه چې دوی باید اوس تیل اخستل کم کړي، ځکه د نومبر 14 نیټه آخري نیټه ده او د مئی د 8 نیټه راهیسې دا وخت ځکه وټاکل سو چې دوی ته په دې دوران کې وخت ترلاسه سي. چارواکي زیاته کړه چې دغه اقدام یوازې په اروپا نه بلکې په هند، چین او ترکی هم لاگو کیږي. وای کسه هم د دغه هیوادونو د چارواکو سره خبري نه دی کړي، خو وای ډیر ضربه ورته معلومات ورورسي. د تیلو په پیداوارو کې ایران په دریم نمبر دی چې دروځي په حساب 2 میلیونه بیرل صادروي. برتانیا، فرانس، جرمنی او اروپایي یونین د صدر ټرمپ د ایران د تړون څخه امریکا باسلو سخت خبرګون ښکاره کړی وو او غندنه هم کړې وه او ژمنه یې کړې وه چې خپلې هغه کمپنیانې یا شرکتونه به د هغه بندیزونه څخه خوندي وساتي چې کله د بندیز لګول سوي هیواد سره په کاروبار کې دغه کمپنیانې بوخت وي او پر دوی باندې هم بندیزونه لګول کیږي. د خارجه وزارت چارواکي وایي چې په ایران ثانوي یا دویم، یعنی کې هغه بندیزونه چې کم کمپنیانی په بندیز لګول سوي هیواد سره کاروبار کوي هم به په هغه کمپنیانو بندیزونه ولګول سي، دا نوې ندی.
وایي چې په کال 1996 راهیسې په ایران دغه بندیزونه پر ځای کړل شوي دي. په ایران کې د ریال قیمت د ډالر په مقابله کې د راغورځېدو په سر د احتجاج په اړه د پښتوني په ځواب کې د چرواکي وویل چې داسې ښکاري هر میاشت یو نوی احتجاجي لاریون په ایران کې رامنځته کیږي. دوی وایي چې ایرانی وګړي د خپل رژیم یا حکومت د چارواکو د هیواد پیسې او شتمني د هیواد د بندې ضایع کولو په سر تنګ دي او د کار جن کړي هم دي. راپورونه وایي د ایران سرشار تهران په لوی بازار کاروباریانو د سې شنبې یعنی په ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړی و. دا احتجاج یو ورځ وړاندې د ایرانی ریال قیمت په راغورځېدو پیل شوی.
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو دا مهال زو خپل اونیز خبرونه ولوري ته چې واشنگتن تر خیبر یا واشنگتن تر خیبر دی او په دې اونۍ کې موضوعات به وي چې په پاکستان کې په انتخاباتو کې سخت دریځ غوندونه او د دې ترڅنګ په امریکا کې په مهاجرت باندې سخت دریځ او د خلکو غبرګون دا غبا تاسو ته وړاندې کوي او د دې خبرونه کوربه دی رحمان بونیری.
دا پروگرام واشنگتن ٹو خیبر دے دا واشنگتن ڈی سی سخا زرحمان بن رہے ہیں نن بد خبرونی په پای کې په امریکا کې د هغه ماشومانو او میندو پلرونو په سر خبرې کوو چې په امریکا کې د اوسیدلو په وخت د قانوني کاغذونو د نشټوالي په وجه د بیلتون سره مخ دي. موږ سربا په دې موضوع د خبرو لپاره د امریکا د صدر هغلی ډونالډ ټرمپ د تګلاري او پلوي او د زاړهپالی ګوند ریپبلیکن یو مشر ساجد تارټ ملګری کیږي. خاول خبرې کو په پاکستان کې د 15 جولای په انتخاباتو ما صدا وخت ملګری هیږي زمونږ خبريال او سلنکار صدق جان سي پسټوډو کې سړي مشه صدق جان سي
مهرباني ډېر مهرباني.
پاکستان کې چې 15 جولای کوم انتخابونه کیږي پای کې وځ داسې ګوندونه هم برخه اخلي چې هغه په اقلا ول کیږي سخت دریزه نظریات لري. سخت دریزه نظریات ته په پاکستان کې اشاره کوم ګوندون ته کیږي او د دې مطلب سوي
په دې کې یو ټیکنیکی یا قانوني خبره دا هغه ده چې سخت دریزه ګوندونو لکه اوس جماعت الدعوا مشر حافظ سعید هغه یو ګوند په الیکشن کمیشن کې یا د انتخاباتو کمیشن کې رجسٹر کول غوښتل ملی مسلم لیگ په نوم باندې. الیکشن کمیشن هغه خاص رد کړی دی. نو نیخ په نیغه دغه ګوندونه سره تاسو چې ورته اشاره وکړه نیخ په نیغه په انتخاباتو کې برخه نه اخلي خو داسې ویل کیږي چې داسې د دغه ګوندونو سره د پلویان یا خواخوږی لرونکي هغه په وټونو کې په نوي نمونه باندې په بدلو نمونه باندې داسې تنظیمونه دي چې هغه برخه اخلي.
لکه مثال په توګه
په دې کې یو الله اکبر یو پلیټ فارم دی چې هغه د جماعت الدعوا داسې ویل کیږي سړونکو وایي چې پلویان چې جماعت الدعوا سره همدردی لرونکي امیدواران چې دي نو هغه د الله اکبر پلیټ فارم استعمالوي. په دې وروستیو ورځو کې داسې رپورټونه چې حافظ سعید چې هغه د جماعت الدعوا پخوانی مشر دی او بیا نور هغه دغه چې کله په پاکستان کې په نړیواله کچه پابندۍ ولګې دي خپل امریکې دغه په سر د لکونو ډالر انعام اعلان کړ دغه گرفتاری دپاره نو هغه بیا نور تنظیمونه جوړ کړل. نو هغه ویل کیږي چې په لاهور کې د خپلو همدر چې هغه کوم پلویان دي یا د نظریاتي توګه هغه سره حمایت کوي نو هغه د پر کمپین کې برخه اخلي خو په آزاد توګه.
د دې ناری سدي د منشور سدي یا د خلک په کوم نارو باندې ځان تر پاروي چې ووټ وته ووټ دی واخلي
نو یو لوی ناره خو د ځان د پر دا وي چې ګنې مونږ یو مذهبي تنظیم یو مونږ اسلامي نظام راوستل غواړو فلاح کار کو بل دای غټ چې کوم یو پلیټ فارم نو غدای چې کنه د امریکای مخالفت داسې د امت مسلمه یا او دا خبره کوي چې کنه موږ د مسلمانانو د یووالي خبره کو.
په پاکستان کې ځینې خلک دا فکر کوي چې د دې چې کوم ناری دی یعنی ووټ راکې جنت واخلې یا موږ لکه ووټ راکې نو کوم له ووټ رانه کوز مقابل له ووټ ورکو ته د کفر یا د دوزخ علامت ته او دغه شانتي هغه دا فکر کوي چې دوی چونکه مذهب د خپل مقاصد لپاره استعمالي نه دا مشکلات دي په انتخاباتو کې. د دې نه علاوه سغت چیلنجز دي د هغه امیدوارانو مسلمانانو لپاره د په مقابل کې چولال دي اخبارونه سوې.
یو خو مذهب استعمالول پاکستان کې تاسو پته ده چې اکثریت یو اسلامي ملک دی، آبادی مسلمانان دي، نو د مذهب داسې یو ناره ده چې هغه ته هر څوک احترام لري او هر څوک ورته خواخوږي لري، بیا دغه هغه سیاسي ډلو ګوندونو هغه خپل خپل بیا یو طریقې کار وي چې په شکل کې د خلکو همدردیان ځان ته ترلاسه کوي. نو مذهب او بل خبره دا ده چې د اویرنس یو هم یو مسله وي چې زیاتره خلک د تعلیم د نشټوالي یا د پوهې د کمی په وجه باندې بیا په د سیاسي ګوندونو په منشور باندې خبر نه وي، د هغه په مقاصد باندې خبر نه وي، او کله چې هغه ته د اسلام یا د مذهب نوم اخستل کیږي نو دا غي همدردیان ورسره وي.
په پاکستان کې یو بل سیاسي مذهبي اتحاد ایم ایم ای جوړ شوی د متحده مجلس عمل چې په انتخاباتو کې یو شوی دی، هرچند کې په فرقې لحاظ سره یو بل مخالفین دي. د دې کې او په لاهور کې چې کوم الله اکبر یا لبیک یا رسول الله یا جمعه الدعوا کاندیدان دی، په دې کې سفرق شته کنه؟ دا یو شان دي ټول
د دې ډېر خبرې یو بل سره مماثلت لري، زیات ډېر خبرې چې دی هغه اشتراک دی. یو خو پکې د امریکای مخالفت، بل پکې دا چې غنې په افغانستان کې چې مثال ورکړی شي، په افغانستان کې یا په کشمیر کې چې کومې خبرې روانې دي، دا د اسلام او د کفر ترمنځ جنگ دی. نو دا ځنې داسې خبرې دي چې هغه د مشترک دی. او
ایم ایم ای دا ځل چې په کوم انتخاباتو کې برخه اخلي، دا خیبر پختونخوا خلک وي چې دا غو زیات مرکز دی او بلوچستان صوبې غټ مرکز دی، نو څه قسم ناری دا ځل هغه په انتخاباتو کې د خلکو د راپارول لپاره استعمالي لګی دی؟
څه زیاتې نوې خبرې پکې نه ښکاري، هم هغه زړې چې غنې د امریکای مخالفت دی او امریکا په دې د امریکای موجودګي په دغه سیمه کې، د افغانستان پاکستان په سیمه کې چې دی، نو د بې ثباتۍ یو سبب ګرځي. نو هماغه زړې خبرې دي، داسې چې ګنې نور سیاسي ګوندونه چې کوم د تعلیم خبره کوي، د امن خبره کوي یا د اقتصاد خبره کوي، په دې لړ کې د داسې کوټلي داسې په نظر سیړون کې وایي چې ګنې نوې خبرې یا نوې مسلې نه دي وړاندې کړي چې ګنې خلکو ته د هغې
لوز. په پاکستان کې د انتخاباتو په ځانګړې توګه د ښځو په دې انتخاباتو کې په ځغل ټولنیز رسنیو کې سره واندي، دا حال به درته وړاندې کوي د ډیوی ریډیو همکار عدنان رشید. جی عدنان رشید صاحب،
بنیر صاحب، سکه پاکستان کې د لس نیم کروڑ نه زیات ووټ ورکوونکو د عام انتخابات لپاره رجستر شوي دي، چې پکې د سلو نیم کروڑ نه زیات شمیره د ښځو ده، کوم چې د ټول رجستر ووټرانو سلور سلویخ فیصده جوړیږي. سکل عام انتخابات کې خزی په یو شمیر عام سیټونو باندې د سړو سره به نیغ په نیغه مقابله هم کوي. بینظیر شاه په ټویټر لیکي، د 2014 په مقابله کې سکل زیاتو خزو د انتخاباتو لپاره خپل کاغذونه جمع کړي، او علت یې د کال 2014 هغه قانون دی تر کوم تر مخه چې ټول سیاسي ګوندونه پابند کړی شوي چې په عام سیټونو باندې لږ تر لږه 15% ټکټونه خزو ته ورکړي. مسز علی بیگم د کورمینا په آزاد توګه برخه اخلي او په سوشل میډیا باندې خپل کمپاین هم کوي. په ټویټر لیکي، د پخوانی فاټانا ځای وزنی خزایم چې د کورمینا قومي اسمبلی لپاره انتخابات کې برخه اخلم، او زما کمپاین د تعلیم، صحت او د ښځو د حقوق لپاره دی. عبدالکریم نمیوتن په ټویټر لیکي، په الیکشن کې د ښځو مخې ته راتک د پاکستان جمهوریت لپاره یو ښه علامت دی. عبدالکریم لیکي، د ټولو سیاسي ګوندونو خزې دې په الیکشن کې برخه واخلي، د دغه عمل سره به د هغه خزو ته حوصله ملاو شي کوم چې د خپل ووټ حق نه استعمالوي. خبریال جاوید عزیز یو اخباری رپورت شریک کړی او لیکي، د بنو یو سل کلنه خزه خپل انتخابي کاغذونه جمع کولو کې ناکامه شوي، ولی چې د هغې سره د الیکشن کمیشن فیس پوره نه و. جاوید عزیز لیکي، خو خیبر پختونخوا او د پاکستان نبا نور خزی خپل قسمت پر راتلونکو انتخاباتو کې آزمایي. پروفیسر حمزه په ټویټر لیکي، 13 اونۍ په ترکی کې لس کم سل فیصد خلکو د ووټ حق استعمال کړي. حمزه لیکي، په پاکستان کې چترال هغه سیمه ده چې تاسو د 15% او 20% پورې خلک ووټ اچوي، او تیر انتخاباتو کې د سړو نه زیات خزو په دغه سیمه کې د ووټ حق استعمال کړي وو. نن ورځ لپاره هم دومره، خو زمونږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمنګ د ټوئیټر او د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا.
اوس بحث کو د هغه کورنیو چې په امریکا کې د اوسیدلو په وخت له قانوني کاغذونو د نشټوالي د لاسه د ملک بدرۍ او په خپلو کې د جدای سره مخ دي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ دا اونۍ هغه صدارتي امر هم لاسلیک کړی دی چې اوس په غیر قانوني توګه د مکسیکو نه امریکا ته په پوله راوړیدونکو مهاجرو څخه به د هغوی ماشومان نه بیلول کیږي. خو صدر ټرمپ دا هم ویلي دي چې دا اجرایي فرمان سره به د پولی تک لارا نه کمزوری کیږي او په پوله به هم هغه رنګه سختی وي چې څنګه روانه وه. د میندې پلرونو د خپلو تنکو اولادونو څخه په بلولو په امریکا کې یو سخته سیاسي نارامي لیدل کیږي. دا خو ما سره ملګری شوی دی د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ نږدې ملګری او مسلم پاور ټرمپ مشر غلی ساجد تارڑ صاحب. السلام علیکم جی.
السلام علیکم.
میکسیکو میں اس وقت بارڈر جو ہے اس پر ایک یہ بحث د میکسیکو په پوله د ماشومان او د خپل مندو پلرونو څخه په جدا کولو مطبوعات دریز لري. دا یو غیر انساني رویه ده. دا کله هم د امریکای تاریخ نه پاتې شوی. ته د صدر ټرمپ سیاسي ملګری یې، آیا دا څه ویل کیږي؟
میں سب سے پہلے تو آپ کے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اس کا پس منظر جو ہے، یہ پچھلی دو ایڈمنسٹریشن جو تھی
وړومبی خبر په دا درته وایم چې په تیرو دوه صدارتي مودو کې دا معاملہ روان و. دا وخت مسله دا ده چې دوی خبرې روان دي. کڅوک د مکسیکو سره تعلق لري او د پولیس څخه اوري نو تګلار دا ده چې ونیول سي نو سم د ټاک په ګټه نه وکیږي. خو د کوم مهاجر تعلق د السلواډو یا د کومبل لاتینی هیواد سره دی او غواړي چې سیاسي پناه واخلي نو بیا بل هغه سره قانوني کاروایی شروع کیږي. خو په اصل کې خبره دا ده چې کوم خلک پرې شول سي هغه بیا عدالتونو ته نه ځي. د ماشومان خبره دا چې د کورونا چارو د وزارت سکرټر وویل چې پر پوله د انسانانو قاچاق روان دی. بل دا چې تاسو هغه میندو پلرونو ته ولې څه نه وایي چې هغه په غیر قانوني توګه خپل تنکي ماشومان پر پوله اړوي. بل دا چې امریکایي نظام دا دی چې څوک په جرم کې ککړ وي هغه نیول کیږي او ماشومان پر روزنځایونو کې ساتل کیږي.
لیکن په دې عمل کې نه خو ماشومانو ته او نه خو میندو پلرونو ته یو بل درک معلوم دی. په عدالتي عمل کې او په پوله نیولو او جیل کې نیولو کې ډېر فرق دی.
نن صدر ټرمپ په خپل ټویټ کې دا تکرار کړی دی چې هغه خلک چې په غیر قانوني توګه د مکسیکو پر پوله اوړي عدالت ته د تګ اختیار به ورته نوي، ځکه چې د سوونو زرګونو په شمېر کې خلک په غیر قانوني توګه امریکا ته راوړي. بل دا چې د یوې پولې بغیر یو هیواد یو محفوظ هیواد
اگلے
دن کزما رائے اخلی نو ز پدې سلایم هغه بل ورځ د فلوریدا سېنېټر مارکو روبیو وویل چې مهاجرت د امریکای د باندنیو چارو د تګلارې برخه ده. داسې منسوبي ورکول په کار دي چې خلک دلته دراتګ هڅه ونه کړي. زیاتره خلک چې دلته راځي دا کوم سیاسي مهاجرت نه بلکې اقتصادي مهاجرت ده. خلک د ښه ژوند په خاطر د امریکای پر پوله راوړي. خو ستونزه دلته دا ورپېښه ده چې نشه یي مواد دلته نوي کلته وروړل کیږي. دا غټه مسئله ده.
اگر یہی صورتحال پاکستان کے لوگوں
کے ساتھ خدا حال د پاکستان دخل کو سر شروع شو کم چے امریکہ کی پاتی کی گی او زنی بگی غیر قانون ہم دی تو چونکہ دا پاکستان سر تعلق لرے نو بیابا ہم سارا ہویا دا سی بھی لکھو سی دا
پھر بھی رہ رہے ہو تو پھر بھی آپ کا رویہ یہی ہوگا ساجد تارڑ صاحب آپ کا تعلق چونکہ پاکستان سے ہے
میرا کیونکہ تعلق پاکستان سے میرے لیے میری سافٹ کارنر پاکستان ہو یعنی کسی امیگرنٹ جو کہ امریکہ میں رہ رہا ہے اور ہو از ناٹ انوالوڈ ان اینی کرمنل ایکٹیویٹی. میں یہاں یہ بتاؤں گا کیونکہ میں پچھلے دو سال سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ان کے ایڈمنسٹریشن ڈیورنگ الیکشن بھی کام کرتا رہا ہوں.
چونکه زما تعلق د پاکستان سره دی نو په دې خاطر زما پاکستانیان وزلو خوریږي که څوک چې په غیر قانوني کارونو کې ککړ نه وي موږ به مرسته کوو زه د صدر ترامپ له انتظامیه سره په انتخاباتو کې یو ځای وم کوم لوزونه چې هغه کړی وو پوره کوي د مهاجرت لوز هغه کړی وو هغه به هم د خیر پوره کړي 11 میلیون خلک په امریکا کې غیر قانونه دي چې پاکستانیان هم پکې شامل دي د هغوی به ریکارډ جوړیږي ځکه دا د قانون سلامتی لپاره خطر دی د دیوال خبره دا ده چې د دې ډیر ضرورت دی صدر ترامپ ډیر سم او پیاوړي قانون اخلي او زه په یقین سره درته وایم چې صدر ترامپ به هرو مرو خپل لوزونه وپالي
of the way to make the decisions and I promise you he will do that
bahut shukriya sajdar sahab hamare show mein tashreef laye bahut shukriya aapka grand lidun ko hum daud nurze program washington to khyber azam parwane pawe pana www.viewnews.com bani hum ko talish hai zara program korba rahman bun rahe ustad sunakh lam jazat khul khayal sathai
قدرمن اوریدونکو د دیوا خبری خپرونه پای ته ورسیدل د دې خپرونه وروسته به تاسو ته ویروس خان صاحب د شپه په خیر خپرونه وړاندې کوي تاسو قربانو زمونه ز شهید او زما همکار د دې خپرونه قربا مجاهد جواد خپل پروډوسر سره محمد علمگیر تاسو نه اجازه تاسو په لوی لاس پاره